السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. روانه نیم ساعت خبری مجله په لاندو خبرونو پیلوم. تاسو ازادي رادیو اورئ. د برېټانیا حکومت له خپل ټولو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. برېټانیا نن په یو اعلامیه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکې چن بلل او زیاتوي. ډېر احتمال شته چې تر هغه په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوې په مذهبي ځایونو، مذهبي مراسمو او د هوایي ډګرونو په ګډون په ټول افغانستان کې تر هغه ریزو بریدونو د لوړېدو ګواښ شته. د برېټانیا د حکومت په اعلامیه کې د برېټانوي وګړو د توقیف د خطر یادونه هم شوې. د طالبانو حکومت لا رسمان په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، مګر وړاندې په ټول هیواد کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. فرانسې د طالبانو له زندانه د خبریال مرتضی بهبودی د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه خبر پاڼه کې لیکلي، مرتضی د جنورۍ له 8 راهیسې 2024 اتیا ورځې د طالبانو په بند کې و. په دې اعلامیه کې د فرانسې ولسمشر خبریال مرتضی بهبودی خوشي کېدل یو فرصت بلل شوی او د مطبوعاتو ازادۍ او په ټوله کې بې له خنډه راپور ورکول ته د فرانسې په ژمنتیا ټینګار شوی دی. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې فرانسې له لومړۍ ورځې د مرتضی بهبودی وضعیت له نږدې څارلی او د هغه د خوشي کېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې دي. مرتضی بهبودی تیره چهارشنبه د طالبانو حکومت له زندانه خوشي کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا وایي چې کال افغانستان سره تر ټولو ډېره بشري مرسته د امریکا متحده ایالاتو کړې ده. د اوچا د راپور پر بنسټ روان میلادي کال افغانستان سره 2,200,000,000 بشري مرسته شوې ده چې په دې کې تر 400,000,000 ډالرو ډېره برخه د امریکا ده. اخو د افغانستان لپاره د امریکا شاه ظفیر کرندی کر په خپل اکسپاند لیکي، متحده ایالات ویاړي چې افغانستان سره د مرسته کوونکو په سر کې ځای لري. تاجکستان له افغانستان سره د سرحد په اوږدو کې 29 امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د تاجکستاني رسنیو راقول دا پوستې د لخش، شمس الدین شاهین، روشان، اشکاشم، مرغاب او قروخ په سیمو کې جوړې شوې دي. د تاجکستان ایشا پلس خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړی چې دا پوستې د جمهور رئیس امام علي رحمان الله لارښوونې سره سمې جوړې شوې دي. تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افراطي وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه لري او تیره میاشت راپور ورکړ شوی د دوی امنیتي ځواکونو د انصار الله ډلې درې غړي هغه وخت ووژل چې د افغانستان له خاورې هڅه کوله تاجکستان ته دننه شي. په غور کې د طالبانو چارواکو د غره د غوښیدو په پیښه کې د څلور تنو د مړینې خبر ورکړی دی. په غور کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان عبدالرحمن بدری په یو بیان کې ویلي دي چې دا پیښه د دولتيار ولسوالۍ په علاقه مزار کلي کې شوې ده او دوه قربانیان ماشومان دي. په دې بیان کې راغلي دي چې د جمعې په ورځ څلور تنو له غره خاورې د خپل کور د جوړېدو لپاره توګل چې غره پرې وخوایي. تاکل شوی د چینن په مصر کې یو اثر مشهوري ز جوړ شي. دا غونډه د دې لپاره جوړیږي چې داوی رشته د غزي جګړه د منځني ختیځ نور سیمو ته خبر نشي. د قاهره په غونډه کې بعد یو شمیر عربي او اروپאי هیوادونو مشرانو او د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي. خو په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نور هیوادونو د اساسونو شتون د دې سبب کیږي چې څوک ډیره تماتري ونه کړي. خو چین ویلي چې د منځني ختیځ لپاره خپل اساس یچن د قاهره غونډه ته واستوي. روسي بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال میخائیل بوګدانوف وایي په دې غونډه کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له کانګرس او غوښتل چې د 1.5 میلیارډ ډالرو نظامی بودیجه تصویب کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې له دې بودیجې به 1.5 میلیارډ ډالر اوکراین او 4.5 میلیارډ ډالر اسرائیلو ته ځانګړي کړي. جمهور رئیس بایدن یو ورځ وروسته درې دا غوښتنه وکړه چې په یو وینا کې پر اوکراین د روسیې برید په غزه کې د حماس له وسلوالو سره تړلې وباله. د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې له اسرائیل سره به د امریکا د مرسته د حماس له منګولو د برمتو په خوندي خوشي کېدو کې اغېزمنه تمامه شي. له کانګرس دا نظامی بودیجه په داسې وخت کې غوښتل شوې ده چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې کانګرس له اوکراین سره د پوځي مرستې غوښتنه رد کړې وه. نن شنبه ده، د تلینه وشتمه او د اکتوبر 20مه. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل درته خبر کړم. د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه له پاکستانه د ملګرو ملتونو تازه غوښتنه. د ملګرو ملتونو د ویاند مرستیال ویلي هیڅ سوا د حق دا حق نه لري چې کډوال په زوره لخپل خاوې وباسي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته لخپل خوخې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي.
په نورستان کې د اور لګیدنې له امله یو ښوونځی سوځېدل دی.
دا اور هغه څه دي د برق ساتنې له کبله
او د نورو موضوعاتو تر څنګ به په غزه کې روانې جګړې له نویو اړخونو خبر شي. ملتیا مې وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو زموږ پر پاڼه هم ژوندې خبرونه لري. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ادرس دی. سلی وی ساته د ازادي رادیو ټول خبرونه چې تاسو پر رادیو اوري زموږ پر پاڼه هم اوریدلای شئ. له پاکستانه په زور د لکونو افغان کډوالو د وستو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق ازادي رادیو ته ویلي هیڅ هیواد د حق نه لري چې کډوال په زور خپل خاوري وباسي. اسلام آباد ضرب الاجر لاتون کې سیشن بی پوره کیږي او دراتون کې اونۍ البته سیشن بی پوره کیږي او چارواکو ویلي دي چې تر دې ورځې 1,000,000 ولکه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اساند لري له دې هیواد ونوځي په زور به وباسي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ملګری ملتونه له پاکستانه غواړي چې کډوال دي پریږدي چې په خپل خوښه ولاړ شي او په جبر دي نشړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې د پاکستان د هڅه ستای چې افغانانو ته پناه ورکړې ده، خو د ټینګار وکړ چې هیڅ کډوال باید په زور ونه ایستل شي.
موږ په دې باور یو چې هیڅ هیواد باید کډوال بیرته خپل خوښې پرته خپل هیواد ته په زور ستانه نه کړي. زموږ د تګلارې لمخې کډوالې واځي هغه وخت کولای شي چې خپل هیواد ته ستانه شي چې خوښي وي او داسې احساس کړي چې دوی خوندي دي.
فرحان حق زیاته کړه چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنرۍ په دې برخه کې خپلې اندېښنې له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړې دي. ګڼ افغان کډوال په پاکستان کې په دې نظر دي چې د طالبانو د ګواښونو له امله بیرته خپل هیواد ته نشستنېدلې. د دوی په ډله کې یو شمېر پخواني پوځیان، د نړیوالو نظامي بنسټونو همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان او نور شامل دي. تر ملګرو ملتو مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي وو چې خپل پریکړه په شاشه او افغان کډوال دي په زور خپل خاورې نه باسي. د بشري حقوقو د څارډلې او د بشري حقوقو نړیواله ادارې هم ویل دي چې په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو بشري حقوقو سره په ټکر کې دي. د پاکستان چارواکو د اکتوبر تر 1 شمې چې لاس ورزور ته پاتې دي افغان کډوالو ته د ضرب الاجل په توګه وخت ټاکلی چې یا بل پاکستان ووسی یا به په زور باسي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنري اټکل کوي چې شاوخوا 3,000,000 اولکه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې نږدې اولکه د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبانو کابل نیولای دی پاکستان ته تللی دي.
له پاکستانه د 1,000,000 افغان کډوالو د وستو ضرب الاجل ته یوازې لس ورځې پاتې دي. په ورته وخت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د تیرې اونۍ د 4 شنبې پر ورځ ویلي وو ټول هغه افغان کډوال به له خپلې خاورې وباسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. خو له دې کاره د اسلام آباد او تهران هدف څه کیدای شي؟ د سیاسي چارو د کتور کې سید ذاکر شاه سادات لخوا په دې بلن نمارکه کې یوازې همدې یوې پوښتنې ته ځواب ویل شوی.
پټول کې دا یو ډول څورونه دي چې گاون ملکونه په دغه ورته وخت کې یو ځای لکه یو نوتی پرشان غواړي چې په افغانستان دا بوج اضافه کیږي چې د افغانستان اوسنی واکمنان دې ته تابع کی چې یا د دوی خواستونه ومنل شي او یا د دوی دا رقم ته فشارونه اضافه کوي. ګرچې دا فشارونه ډېر د نړیوال سازمان د خوانه هم د دوړ ملکونو ته ویل شو چې یعنی دا بالکل ناشونه کار دی او دا نو جفا ده د مهاجر سره شي کیږي، د چا ژوند په خطر کې وي، د چا واقعاً اقتصادي حالت خنوي، د هغه په وجه به انت مهاجر وي. لکن پاکستان دوه مخه لري د دینه، یو دا چې خپل سیاسي ارکی او بل خپل اقتصادي ارته هم پام کوي چې ګواکې په بهرني ملکونو باندې فشارونه اضافه کړي چې د دې طریقه ځانته یو لوی بودیجه ترلاسه کړي لکه په خوای چې هم همداسې کول.
د سیاسي چارو کتونکو سید ذاکر شاه سادات چې په دې غږی د ولی اسلام آباد او تهران غواړي ل خپل هواد افغان کډوال په زور وباسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره وایي د طالبانو محدودونکو تعلیمي تګلارې د دې لامل شوې چې په هیواد کې د زده کړو کیفیت او په حرکت کې زده کړو ته لاسرسی کم شي. سیګار د افغانستان د پوهنې د وضعیت په اړه د خپل تازه ارزونو پر راپور کې چې د 5 شنبې په ورځ خبر کړه ویلي دوی موندلې چې طالبانو د امریکا په مالی مرسته له روزنیزو پروګرامونو ګټه پورته کړې ده. طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د باکیفیت زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې هیواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوې ارزونې په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودوونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان نجونو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هیواد کې د زده کړو د کیفیت او په هره کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل شوی، خو د طالبانو حکومت تل ورته ادعاوي رد او بې بنسټۍ بللې دي. د سیګار په وینا لګول شوي محدودیتونه او جنسیتي توپیر د ښوونکو د کمښت لامل شوی او د ښځینه ښوونکو رول یې هم کم کړی دی. پاتې ښوونکي معاش نه اخلي او یا هم د معاش له کمښت سره مخ دي. په همدې حال کې د کابل ښار د یوه ښوونځي مسؤوله چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو شمیر او د ښوونکو معاشونه کم شوي او د ګمارلو لپاره رقابتي ازموینې هم له منځه تللې دي.
یوه بله ستونزه دا ده چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم شوی، معاشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي، او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
کله چې یوه نجلۍ ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپله انګېزه یې له لاسه ورکړې، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نقدې مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. حدودي د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی حکومت تر دې مخکې ورته ادعا رد کړې او بې بنسټۍ بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سمال چې طالبانو افغان ولس له فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د 9 میاشتو توقيف نه ورسته خوشی کړ، خو د بخنه نړیوال سازمان یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې زده کړو فعال متی ولاوي سه. افغان معترض میرمنې جولیا پارسی او ندا پروانی او د پوهنتون استاد رسول پارسی له قاعدو شرطه پرته ژر خوشی کړی. د ندا پروانی او متی ولاوي سه خپلوان هم وایي تر اوسه ورته د دوی د خلاصونو برخلیک په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. تفصیلي دی راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلای کړای او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په سمدستي ډول د قلم لار چولنې مشر متولا ویسا افغان معترض میرمنې ندا پروانی او جولیا پارسی او د پانتون استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان د کوم شرط پرته ژر تر ژره له زندانه خوشی کړي. دغه سازمان د پنځمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا فعالان په خپل سر د طالبانو پر سیاستونو د انتقاد او د بشري حقوقو په اړه د غږ پورته کولو لامل نیول شوی دی. دغه سازمان زیاتوي چې د فرانسوي افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کولو لپاره د محکمې حکم یو مثبت ګام دی، خو زیاته کړې ده چې هغه باید له پایلې نه میاشتې په خپل سر نه وای بندي شوای. مرتضی بهبودی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13مه د طالبانو د حکومت په بند کې له 240 ورځو تیرولو وروسته خوشی شو. په همدې حال کې د طالبانو لخوا د نیول شویو فعالانو یو شمیر خپلوان او همکاران وایي چې لا هم د دوی د خلاصون او برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ندا پروانی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې رواني او روحي حالت ښه نه دی او دوی د ندا پروانی د میړه په اړه هیڅ معلومات نه لري. دغې سرچینې زیاته کړه
وضعیت صحیح خوب نیست، یکی در رابطه رهایی وي که پاش دانست هیچ کسی چیزی نمیگه.
د هغه روغتیایي حالت ښه نه دی او څوک یې د خلاصون وضعیت په اړه څه نه وایي. دویم دا چې ماشوم ته یې له لس یا یولس ورځو وروسته زنګ ووهه او موږ ماشوم ور وسپاره. د دوی په خبره د هغې ماشوم هم اوس په ښه حالت کې نه دی. هیڅ چا موږ ته د هغې د کورنۍ په استازیتوب زموږ غوښتنو او پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب نه دی راکړی.
د قلم لار د ټولنې غړي مرزیه حفیظی هم وایي چې د زده کړو د برخې فعال او د قلم د لارې د ټولنې مشر متولا ویسا د وضعیت او برخلیک په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي.
متاسفانه د ویسا په اړه تر اوسه هیڅ د یو نوی خبر نشته او وروستی مورد د ویسا په اړه همدا موضوع و چې طالبانو د محکمې ته معرفي کړی و او موږ هم دې ته په تمه یو چې محکمه به څه وخت او څنګه ترسره کړي.
د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته طالبانو په ډېر شمیر سره د پوهنتونونو استادان، معترضې میرمنې، خبریالان، مدني او فرهنګي فعالان او نور په خپل سر نیولي او په دوی تور دی چې له بندي کولو وروسته یې ځورولي، وهلي او ټکولي دي. د دغو فعالانو له ډلې یو شمیر خوشي شوي، خو د پوهنتون استاد رسول پارسي، معترضه میرمن ندا پروانی او خاوند یې جولیا پارسی او زوی یې د زده کړو د برخې فعال متولا ویسا او یو شمیر نور لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. و موږ غوښتل چې د دغو کسانو د وضعیت او برخلیک په اړه د طالبانو له حکومت څخه وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د څانګې ویاند خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. که څه هم څو ځله د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر نړیوالو سازمانونو د دغو کسانو د خلاصون او د خپلو منتقدینو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دې تګلارې د درولو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت په دې اړه خپلې کړنې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر غزې د اسرایلی ځواکونو بمباری روانه ده او حماس ډلې دوه برمته کسان خوشی کړي دي. اسرایل وایي تر هغه به یې جګړه روانه وي چې ټول برمته اسرایلیانې نه وي خوشی کړي. په دې ترڅ کې د اسرایلو د دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته د غزې د جګړې په اړه پوځي پلان په ډاګه کړی دی. تفصیل دې راپور کې واوري.
اسرایل وایي چې د اوږدې مودې په مخه د غزې ترانګې د نیولو نیت نه لري، خو غواړي چې هلته د حماس جرړې وباسي. اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې اسرایلي ځواکونه په ګاونډي لبنان کې هم له وسلوالو سر په جګړه کې شکیل شوي دي، چې له دې امله د لبنان او اسرایل سرحدي ښارګوټو د جګړې د پراخېدو له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. اسرایل وروسته تر دې خبرداری ورکړ چې په غزه کې واکمن حماس وسلواله ډله ځپي، چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرایل دننه حمله وکړه او 400 کسان یې ووژل، چې اکثریت یې ملکیانو او پولیسکونو کسان یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرایل پر غزه بمباری پیل کړې. د غزه ترانګې ته د بیړیو د ورتک مخه ونیوله چې هلته خواړه او د سون مواد انتقال کړي، همداراس دوا ور وړي. د دې بمباریو له امله تر اوسه نږدې 4,140 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون اسرائیلي ځواکونو د غزې په شمال کې د یوې سیمې اوسیدونکو ته نیم ساعت د وتلو لپاره وخت ورکړ چې ووزي. بیا یې هلته سیمه له خاورو سره خاورې کړه. په دې ځای کې د عیسویانو یوه کلیسا هم وویشتله چې خلکو پناه پکې اخیستې وه. بل لور ته حماس وسلوالې ډلې خبر ورکړ چې د قطر په منځګړیتوب یې دوه برمته امریکایان خوشي کړي دي چې یوه یې مور او بله یې د هغې لور ده. د حماس ویاند ابو عبیده پرون وویل چې دا کسان یې د بشري دلایلو له مخې پرې ایښی دي. حماس وایي چې 200 برمته یې نیولي دي او 50 تنه نور د نورو وسلوالو ډلو لخوا برمته شوي دي. اسرائیل د دې دوه کسانو د خوشی کېدو په ځواب کې ویل دي چې تر هغه به خپلې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته اسرائیلیان خوشی کړي نه وي. د غزې لپاره د اسرائیل د اوږدمهاله پلان په اړه د اسرائیل دفاع وزیر یوآف ګالانت پرون پارلمان ته وویل چې هیواد یې د 2015 کال په څیر د سیمې د بیرته نیولو اراده نه لري. اسرائیل د غزې ترانګه له 1980 کال تر 2015 پورې نیولې وه. دوه کاله وروسته چې اسرائیلي پوځیان له دې سیمې ووتل، حماس د دې ترانګې واک ترلاسه کړ. د اسرائیل دننه یو شمېر کسانو بیا بیا دا انتقاد کاوه چې د دوی پوځیانو باید د سیمه نه وای پریش.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په نورستان کې د هلکانو د یو لیسې د ودانۍ د سوځېدو په اړه راپور د خپور کړم. بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیزی اورو.
د بریتانیا میل ورځپاڼې د هرات د زلزله ځپلو په اړه د فرانس پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د دې لیکنې سرلیک دی: له زلزلې روغه پاتې شوې بیرېدلې افغان وایي ما بیرته ماستوي. دا لیکنه د نگار په نوم د یوې ښځې په اړه ده چې په زلزله کې له ژوندې پاتې کېدو وروسته یو شپه په سختۍ په خپل نړیدلې کلی کې تیره کړې، خو د پرلپسې زلزلو له کبله ښار ته تللې او نور نه غواړي چې خپلې اصلي مینې ته بیرته لاړه شي. نگار یوه له زرګونو کسانو څخه ده چې د پرلپسې زلزلو له کبله له خپله کوره لرې شوې ده. مل رسپانی د هرات د زلزلو د شدت او لکبله د مرجوبلو د شمیرو له یادولو وروسته کښلی 50 کلنه نگار د خپل کورنۍ له نورو غړو سره په هرات کې خپل کلی نائب رفیع ته بیرته لاړه، خو له بیری ورته سخت ریش پیدا شو. فکر کاوه چې کورنۍ شي دا وایي زما بیره سبب شو چې کورنۍ مو بیرته د هرات شهر ته راشي. دا اوس د زرګونو نورو هراتیانو په شان په خیمه کې اوسي. په هرات کې لومړی زلزله د اکتوبر په 1 وشوه. د لومړی زلزلې شدت د ریختر په حساب 6.3 درجه و. ډیر خلک لدې کبله اندیشنه لري چې هوا په سړېدو ده او تر کله باید په خیمو کې پاتې شي، خو یو شمېر له زلزلې بیرېدلې خلک غوره بولي چې په خیمه کې سړې شپې تیرې کړي خو خپلو زلزله ځپلو کورونو ته لاړ نه شي. د برېټانیا بلې ورځپاڼې انډیپېنډنت د هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې چې برېټانیا یې د راغوښتلو ژمنه کړې وه، خو اوس په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. ورځپاڼې د برېټانیي ډیپلوماټانو د خبرداري یادونه کوي چې وایي د افغانان له ایران او پاکستان څخه د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي. انډیپندنت لیکي نشته دریزر افغانان چې اکثر وي د برېټانیا له پوز سره کار کړی دی، وروسته لدې چې برېټانیا تیر کال پاکستان ته د چارټر الوتکو لیشل درولي په اسلام آباد کې بند پاتې دي. ورسپانه زیاتوي سلګونه نور په ایران کې انتظار باسي چې برېټانیا ته ولېشتول شي. ورسپانه د پاکستان د هغه اعلان یادونه کړې چې پر اساس 1,200,000 کډوالو ته د روان اکتوبر تر پایه له دغه هیواد د وتلو مهلت ورکړل شوې ده. ورسپانه وایي د پاکستان پولیسو تیر میاشت په اسلام آباد کې پر هغه هوټل چاپه واچول چې د برېټانیا له لوري د انتقالیدونکو افغان کډوالو لپاره کرایه شوی وو. پولیسو یو شمیر افغان کډوال چې د ویزې موده یې بشپړه شوې و ونیول، خو هغه مهال پریښودل شول چې په اسلام آباد کې د برېټانیا سفارت مداخله وکړه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
زمو خبرونه سلی روي ساعت په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. د دې ترخوا ځنې مهم راپورونه زموږ ترخوا نوري ځانګړي برخه هم چې د ازادي رادیو په پاړه کې خوند شي ودی تاسو ولته ورتل لای شي. زموږ ویډیو برخه حمل تفعاله ده ځنې خبرونه چې تاسو په رادیو اوري حمل تشته ده که خبرونه له تاسو نه تیر شي یو غواړي په تکراری شکل اوري د خبرونو جدول کې بیا د غټول خبرونه ځای پر ځای دي د هر نیټه او هر وخت خبرونه تاسو هلته په تکراری شکل باندې اوري تلای شي. حسام نورستان ته په مرکز پارون کې د هلکانو دی ویلې سي ودانې سوځیدلې او په سلګونو زر افغانۍ زیان اړولې. سیمه کې مسولین وایي اور د برېښنا د شارټۍ لامل لګیدلې خو په وخت خلکو کنټرول کړي او د نورو زیاتو زیانونو مخایې نیولې. تفصیل دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مرستل سید رسول ازادي رادیو ته وویل تیر شپه نا وخته د پښکی د هلکانو لیسې کې د برېښنا د شارټۍ لامل اور لګیدلې او چې د تعمیر پاسنۍ برخه سوځولې.
د پښکی لیسې بام تختی سوي دي او خدای رحم کړی دی سامان نه خو مستلی او عین چادر او تختی چې په اتاقونو لګیدلې هغه ټول سوي دي. یو څه بشون ته هم واقعه رسیدلې دي څونه خساره شوې ده څونه مصارف پیرا دي. سبا د انجنیرانو گزارش سره ما ان شاء الله تاسو ته معلومات درکم. دا اور اغستل چې دي د برق شاټۍ له کبله سبا شانو دوه هغه خو پیونو
د هغه په وینا چې د ولسی وګړو په همکاري اور وجل شوه د تعمیر نورې برخې او شاوخوا کورونه لسوځیدو ژغورل شوې دي. د سیمه اوسیدونکو به په تعمیر کې د اوسیدونکو کسانو د بهتیاتۍ په وجه اور لګیدنه رامنځته شوه چې ودانۍ ته په سلګو نظر افغاني زیان اړولې ده. د دوی په وینا چې تیر کال په پارون کې د خزو چارو پوخانی دفتر کې هم اور لګیدنه رامنځته شوه و چې تعمیر ته زیات نقصان رسولی و. د پښکی په مرکزی لیسې کې په سلګونو هلکان په زده کړو بوختي. په یاد ودانۍ کې په داسې حال کې اور لګیږي چې د نورستان زیات خونځي سرپناه نه لري او زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو زده کړې کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوریو سموکه خبرونه تعقیبوي. ستاسو بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی دي. مخکې لدې چې دا پیغامونه درته خبره کوم یادونه اړینه ده چې کوم پیغامونه چې تاسو راستوي د ازادي رادیو سره خوندې دي. د ازادي رادیو په بیا لا بیل خبرونه کې بچي سلیر وی ساعت سموکه پر رادیو او سموکه پر پاڼه باندې خبريږي. هغه تاسو خبر شي خو چیرته تاسو هم واړی خپل پیغامونه موږ ته واستوي. سموکه د واتس اپ شمیره تاسو سره شته د ازادي رادیو په پیلا پیل خبرونه کې اعلانېږي. تاسو کولی شئ په واتس اپ شمیره باندې خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. موږ تاسو پیغامونه ته خبرو کوو. البته کې ډیر مهم اړین مسایل وي چې تاسو غواړئ هغه مطرح شي کولی شئ له دې لارې موږ سره شریکي. نور مهم مسایل او ځینې جالب موضوعات خپلې تصویرونه ویډیوګانې چې تاسو غواړئ د ازادي رادیو په ټولنیزو پاڼو باندې هم خبرې شي د ازادي رادیو پر همدې ویب سایټ باندې البته په همدې واتس اپ نمبر باندې موږ ته راستول شئ. اوس ورګرځو ستاسو پیغامونو ته لټولو مننه چې را سره مو تر دم غړي پوری ملتیا وکړه. د همدې پیغامونو په پای سره به د پښتو رواني برخې نیم ساعت پای ته ورسیږي. زموږ پاتې خبرونه هم واوري.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دغه شبرغان کې خو بيخي د واسطه واسطه بازي د خدای باور کوي چې ما خپل تیر جمهوریت کې شهرت خاخصې ولکه صلاح غوندي هغه ورځ میګر کوي رالې مال دې زګ ولایت ته دی د کومندانی ته دی مغه رالې قرار په وابزام نه ودا چې امنیت غونډل تناسو په هغه کې قرار راغلی و ناسو کله چې زور ترالم شهیدان سره د خپل مرګورو سره مړ او چې دا ډیر څه سړی دی و دا دای دی و دا سمه د دې کارونه دی و غسن شانه چې مې مرګورو ته ویل و غ ټول هغه شهیدی باندې و وایله اره ما ورته وایل چې دا تال د ځخونه ول سوالي د نکومندانی د نو ولایت ته امنیتي خلک عدالت پراته یې کمربند واخو د دستون د کبرو سره دا سړی څه کوي چې دلته رالی؟ دا زموږ انډیوال دی. نو مال دا چې کله زه هلته جذب کړم کشیه کمم ما ته جل تر مخ ته وم او قاضي ته زنګ وایم، ولسوال و کمانډان ته زنګ وایم، والي ته زنګ وایم. نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي، نه د دې ملګرو شهیدان نه منه کېږي. دا خو بیخي بې فرسیاني ده. ولاکه هلته خو سنې باس خاص دي څه رقم حکومتداري د عمارت نه مې بد کوي. دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی، یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی. جسب سور څخه وباسئ، خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، ټول ملت دا دوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه ونې کی. زنه جبلا چله خلمرم جوله سوالی څخه دا میسج پریردم چې د مرجوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله. و خو کارکوونکو به دا سکول چې مایبین وقتا نور پرشول، طالبان به ورته پیراو چې د مسجد دروازه ستړل و مایبین به نور پرشول دی خپل مشران پرشول. هله دا چې موږ راغته مسلمان چارواکو راسه.
ستاسی پیغام